السلام علیکم استری مشاهدا مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې دي زه منور شابه په روانه غړې کې استاسو قربایم په خبرونه کې با د کوټې او کراچۍ کې د بمی چاودنو برسلز کې د پاکستان افغانستان او امریکا ترمنځ د دریا خيزه غونډې او د راتلونکو عام انتخاباتو په اړه ریپورتونه واوري د کورنی ریپورتونو ترڅنګ درته یو شمېر سیمایز او نړیوال ریپورتونه هم وړاندې کوو خو په سر کې د انساد ملنا د دې سات تازه خبرونه اورو
السلام علیکم اول د خبرینو سټکی په کوټه کې د یو بریټ په نتیجه کې شپږ تنه وژل شوی او تر 15 ډیر شزيات ټپي شوی دي په خبر کې 14 شوی چې پکې د پولیسو په وینا دوه کسان چوبل شوی دي او د اټمی انرژي نړیواله اداره وایي د مای په میاشت کې به بیا له ایران سره د دغه هواد د لانجمی اټمی پروګرام په اړه خبرې پیل کړي او وسته خبرینو تفصیل په کوټه کې بیګا د نچاري په سلولار کې د ځانمرګي بریټ په نتیجه کې د ملیشیا ځواکونو د یو سرتیري په شمول شپږ تنه وژل شوی دي او تر 15 ډیر شو زیات ټپي شوی دي تر دې یو سات وړاندې د یاد خر په بیلابیلو سیمو کې په دریو چاودنو کې لکتر لګا شپږ تنه ټپي شوی وو د سیمې پولیسو مشر میر زبیر محمود رسنو ته تر سلورمې بمی چاودنې وروسته وویل
د څلورمې چاودنې په اړه مو چې د پیښې له ځایه کوم شواهد ترلاسه کړي له هغه معلومیږي چې ځان وژونکی برید دی او ځان وژونکی په یوه موټر کې را روان و داسې معلومیږي چې هدف یې د ملیشیا او امنیتي پوسته نه وه هدف یې ښایي بل ځای و خو هدف ته تر رسېدو مخکې ځان چولی
سلورمه چاودنه چې د پولیسو په خبره ځانمرګي بریدو مسؤلیت یې لشکري جنگ وی وسله والې ډلې قبول کړی دی بلخوا کراچۍ کې د سیاسي ګوند ام کیو ام ټاکنیز دفتر مخې ته د چاودنې وروسته نن په دغه ښار کې ویر نمانځل کیږي د ویر له وجې په ښار کې بازارونه او تعلیمي ادارې بندې شوي دي د نهې په شپه شوي په دغه چاودنه کې دوه تنه وژل شوي وو او دریش جوبل وو وسله والې ډلې جند الله پرون ناوخته مشال ریډیو ته په یو ټلیفوني پیغام کې د چاودنې ذمہواري قبول کړې ده د ام کیو ام ګوند مشر الطاف حسین د یادې پیښې وروسته د دغه ګوند ټولو ټاکنیز دفترونو د تړلو اعلان هم کړی دی بلخوا نن د پیښور ښار دننه سرکی گیټ سره نږدې چاودنه شوې چې پکې د پولیسو په وینا دوه کسان جوبل شوي دي پولیس چارواکو نن د پیښې وروسته مشال ریډیو ته وویل چاودنه د پیپلز ګوند د غړي محمد طارق د کور سره نږدې وشوه چې پکې د نوموړي میرمن او ماشوم لور جوبل شوې ده جوبل شوې زنانه او ماشومه د پیښور لیډی ریډینګ هسپتال ته وړل شوي او ډاکټران وایي چې د دواړو حالت د خطرې نه بهر دی او د پاکستان پولیس ویلی چې د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف کور سره نږدې بارودی مواد ناکاره کړی دي د اسلام آباد د پولیسو مشر تنه پرویز ویلی چې پولیسو په اسلام آباد کې د پرویز مشرف کور سره نږدې د بارود ډک یو گاډی نیولې وو د پاکستان الیکشن کمیشن ویلی بهر ملکونو کې مشت پاکستانیانو ته د ووټ حق ورکولو په لړ کې نن حتمی غونډه کیږي د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو سانګي یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې په ډاګه شي مشال ریډیو ته ویلي چې له دې وړاندې 13 رسوم په دې اړه په اسلام آباد کې یو غونډه وشوه چې پکې د الیکشن کمیشن سکتر اشتیاق احمد او د نادرا د چیرمن طارق ملک نصر بیره د نگران حکومت یو شمیر وزیرانو ګډون کړی وو په دغه موقع د نادرا او چیرمن طارق ملک ویلي وو چې دوی د بهر ملکونو کې مېش پاکستانیانو په حق لا معلومات راغون کړي دي خو اوس به دا کتل شي چې څنګه به دغه پاکستانیان ووټ ورکوي نیټو له افغانستان سره تر 2014 کال وروسته د مرستو ژمنه کړې ده د نیټو عمومي منشي اندرس فوغراس موسن ویلي نیټو با په افغانستان کې د پوځي ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته د افغان ځواکونو پر روزنه او تجهیزولو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي راسموسن دا ژمنې پرون په بروسلز کې د افغانستان له ولسمشر سره د خبرو پر مهال وکړې او بیا یې وروسته یوې خبري غونډې ته په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د پاتې کېدو په اړه وویل
We need a clear legal framework for our continued
موږ په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د پاتې کېدو لپاره یو واضح قانوني چوکاټ ته ضرورت لرو په دې کې هیڅ شک نشته خو زه د هغو خبرو پر اساس پر اعتماد یم چې څو اونۍ مخکې مې په کابل کې له ولسمشر کرزي سره کړې وې او لږ مخکې ورسره مې هم وکړې زه ډاډه یم چې موږ به د ځواکونو په حواله یوې موافقې ته ورسیږو په دغه درې اړخیزه غونډه چې پکې د پاکستان پوسټمنشر جنرل اشفاق پرویز کیانی او د بهرنیو چارو سیکرټری جلیل عباس جیلانی هم ګډون کوي. د نیټو عمومي منشي له اسلام آباد او غوښتل چې پاکستان باید د ترهګر دې ته پرې نه ږدي چې د خاورې یې ګټه واخلي او له هغه ځایه په افغانستان بریدونه وکړي. مخبرینه د مشال ریډیو نوره د القاعده د مشر اسامه بن لادن په خاني سیکرټری ته په نیویارک کې یو عدالت د عمر قید سزا واوروله. لبناني نشه د امریکایي وګړي وادي الحاجی ته لدریو نورو کسانو سره په 2001 کال کې پردي تورونو سزا واورول شو چې دوی په 1998 کال کې په کینیا او تنزانیا کې په امریکایي سفارتخانو بریدونه کړي وو چې پکې 240 رشتنه وجل شوي وو او په سلګونه نور شوبل وو. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي د مای په میاشت کې بل بیا له ایران سره د دغه هواد د لانجمي اټومي پروګرام پاړه خبرې پیل کړي. د اټومي انرژي د نړیواله ادارې ویاندی ګیل ټیوډر پرین ویل د خبرې بعد مای په 15 په بیان کې وشي. د اټومي انرژي نړیواله ادارې د 2011 کال په نومبر کې رپورټ خپر کړ او پکې سرګند کړ چې دا سخکاري چې ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه کوي. تر دې رپورټ وروسته تر اوسه 9 ځله د ایران د اټومي پروګرام په اړه نړیوالو له تهران سره خبرې کړې دي خو پرمختګ پکې نه دی شوی. وروسته ځل په فبروري کې دغه خبرې ناکامه شوې او موافقه ونه شوه چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله اداره د خپلو اندېښنو د لرې کولو لپاره په ایران کې تحقیقات وکړي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته انیسا اجمل د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې به د غریپورټونو واوري. په کوټه او کراچۍ کې بمی چاودنو یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. نن په برسلز کې د پاکستان، افغانستان او امریکا ترمنځ درې اړخیزه غونډه کیږي. پرون د نیټو مشر ویلي د پاکستان نه یې غوښتنه کړې چې په پاک افغان پوله د ترهګرو خلاف عملیات توند کړي.
وی هاف ارجد د پاکستاني ګورنمنت اند د پاکستاني ملټری ټو سټپ اپ دیر افورتس ټو فایټ اکستریمیزم اند ټیرریست ګروپس ان د بارډر ریجن.
هلتا امریکا او نیټو وای د افغانستان سره به د 2014 کال نه پاس هم ملاتړ جاری ساتي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وای د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره یې د امنیت ټینګه مونږ په پام کې نیولې دي. انتخاباتي امیدواران په دې اړه څه نظر لري؟
هغه نه مونږ مطمئن یو خو په هغه کې مزید د لږ د زیاتوالي ضرورت دی چې مزید هم په دې کې اضافه وکړي.
دا او یو شمیر نور سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ چې د هر ورځې د سحر 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې اوریدل شي. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. لکه څنګه چې خبرونه کې هم واوریدل، بیګا په یو نیم ساعت کې په کوټه کې سلور چاودنې وشوې چې د پولیسو په خبره درې د کریکر بمی چاودنې او یو هم ځانمرګي برید وو. د دې خار په نچاري سلور لاري کې د ملیشا ځواکونو د یوې پوسټې سره نږدې دغه ځانمرګي برید شوی دی او د ځواکونو د یو کس په شمول په کیش پکتنه وجل شوې دي او سلورس او ستر سلويختو زیات نوریا زخمی کړی دي. د ځانمرګي برید مسولیت وسلواله ډلې لشکري جنگوي قبول کړی دي. خدای نور ناصر مو په نور حال خبروي.
د کوټې په بیلابیلو سیمو کې د سه شنبه او چهار شنبه په منځنۍ شپه په یوه نیم ساعت کې پر لپسې څلور چاودنې واورېدل سوې چې د شهر د پولیسو په خبره لومړی چاودنه د دې شهر په جنا ټاون سیمه کې، دومه په ګوالمنډۍ څلورداره، دریمه په ګوردت سنگ سړک او څلورمه بیا په نچاري څلورلاره په پیر محمد سړک سوې. د کوټې د پولیسو مشر میر زبیر محمود رسنیو ته وویل لومړنۍ درې واړه کریکر به می چاودنې وي چې د ګوالمنډۍ څلورداره په چاودنه کې شپږتنه پیانسو. خو د نوموړي په خبره څلورمه چاودنه بیا ځانمرګي برید و چې ځانمرګي د ملیشا ځواکونو له پوسټې سره څیرمه د چاودونکو توکو په ډک موټر کې ځان والوزاوه. تر دې چاودنې سمدستي ورسته زبیر محمود رسنیو ته وویل
چوتھا جو دھماکہ ہے اس میں یہ اب تک جو ہم نے شواہد موقع پہ دیکھے ہیں اس
سے چلورم چکم چاودن د پدی کی تروس پوری چکم شواہد مشتر لاسا کڑی دی لہذا خشکار چی دا دیو موٹر پہ وسیلہ جان مار گئی بردو پہ ہم دے چاودن کی چلور تن وجل سی بیچ یو ہم پکی دو ملیشا زواکونو حق سرتی رہ دی چی دا دی جان مار گئی دا دری دو حد سے کڑی وا روکنے کی کوشش کی چی که څه هم میر زبیر محمود د شپې شاوخوا لس بجې د همدومره مرګ ژوبلې په اړه وویل، خو د پاکستان په وخت دوه بجې بیا د سی ایم ایچ روغتون ډاکترانو دا تایید کړه چې دوو نورو ټپیانو په روغتون کې سا ورکړه او داسې په دې ځانمرګ برید کې د وژل شویو شمېر شپږو ته ورسېد. د کوټې د امنیتي چارواکو په خبره د دې ځانمرګ برید هدف بیا هم اهل تشیع و چې تر دې وړاندې هم پر دوی ورته بریدونه سوي دي. خو د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرټري اکبر حسین دورانی بیا رسنیو ته وویل د دې چاودنو تر شا د هغه چا لاسونه دي چې نه غواړي په پاکستان کې ټول ټاکنې وسی. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې څومره هم ټول ټاکنو ته وخت رانږدې کېږي، نو هغه قوتونه چې غواړي دا ټاکنې ناکامه کړي هغه داسې حرکتونه کوي. تاسو وینئ چې دلته له ملیشا ځواکونو سره سره پولیس، بلوچستان کانسټبلري او نورې امنیتي ادارې شته او د انتظامیې دا هڅه وي چې د دغه ډول پیښو مخنیوی وکړي. له دې سره بیا د ملیشا ځواکونو مشر میجر جنرال عبیدالله خان خټک رسنوالو ته په استول سوي ټلیفوني پیغام کې ویلي، د دوی یو سرتیری اصرار احمد چې تر خپل سر تیر سو خو د ډیرو انسانانو ژوند یې خوندي کړ. د ده په وینا د ملیشا ځواکونو د سرتیرو به هر وخت همدا هڅه وي چې وګړي د ترهګرۍ له پیښو وژغوري. هلته بیا د چهارشنبې په سهار په سټلایټ ټاون سیمه کې بیا هم د پولیسو په وینا یوې چاودنې لږ تر لږه څلور تنه ژوبل کړي دي، چې داسې په دولس ساعته کې په کوټه کې همدا پنځمه چاودنه سوه چې یوازې د ځانمرګ برید مسؤلیت لشکرې جنګوي وسلوالې ډلې قبول کړی دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
هلته کراچۍ کې د سیاسي ګوند ایم کیو ایم په انتخاباتي دفتر د حمله وروسته نن په دې ښار کې ویر منځل کیږي. د ویر له وجې د دې ښار بازارونه او تعلیمي ادارې بندې دي. د یادونې وړ ده چې بیګا کراچۍ ښار کې بمی حمله شوې وه چې پکې مرګ ژوبل رامنځته شوې. په دې حق له نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
پولیس وای تیر شپه د شمالي کراچۍ په فرزون سیمه کې د ایم کیو ایم ډلې پټاکنیز دفتر بمی حمله کې دوه کسان وژل شوي او درش نور جوبل شوي دي. د سیمه د پولیسو مشر عامر فاروقي د نهه یا سه شنبه په شپه د چاودنې وروسته د پیښې په ځای کې خبريالانو ته وویل چې چاودیدونکو توکي په موټر سایکل کې ځای په ځای شوي وو، کوم چې د ریموټ کنټرول له لارې چول شوي دي. دی وای په بم کې د کارول شوو توکو وزن زیات وو، ځکه یې د چاودېدو له وجې زورداره چاودنه شوې ده. په بم کې چرې او بال بیرنګ هم کارول شوي وو. د ایم کیو ایم ګوند مشر الطاف حسین د یادې پیښې وروستو د یادې ډلې د ټولو ټاکنیزو دفترونو د تړلو اعلان کړی دی او نن یعنی د چهارشنبه په ورځ یې د ویر نمانځلو ویلي دي. د ویر د نمانځلو له وجې نن د کراچۍ ښار ټول بازارونه او کاروبارونه بند دي. په شمالي کراچۍ کې تعلیمي ادارې هم تړل شوې دي. د ایم کیو ایم ډلې چارواکي وایي د دوی په کارکونانو حمله په دې وجه ترسره کیږي چې د دې لارې په ټاکنیز کمپاین کې د دوی د برخې اخیستو مخه ونیول شي. د یادې ډلې رهنما او پخوانی وزیر رضا هارون په دې اړه وایي،
شهر مې ایم کیو ایم کو الیکشن کمپین کے لیے روکا جا رہا ہے.
په کراچۍ ښار کې د ایم کیو ایم له ټاکنیز کمپین څخه د لری ساتلو کوششونه روان دي. زمون کړي پلویان خواخوږي وجل کیږي او داسې څوک نشته چې د دغو وجونکو مخه ونیسي. یاد دی وی د رواني میاشتې په 11مه نیټه د سین صوبې په حیدرآباد ښار کې د ایم کیو ایم ډلې انتخاباتي امیدوار فخرول اسلام د وسلوالو په ډزو وجل شوی وو. د هغه د وجنې پړانه قانونا ګرځول شوې ډلې تحریکی طالبان پاکستان منلې وه. د نهې په شپه په شمالي کراچۍ کې د ترسره شوې د دې حملې ذمهواري تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو تحریکی طالبان پاکستان د دې نه مخکې د ایم کیو ایم عوامي نېشنل ګوند او پیپلز پارټۍ په انتخاباتي خوځښتونو د حملو کولو ګواښونه کړي دي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
که څه هم پاکستان کې وسلوالو ډلو د پاکستان پیپلز پارټۍ متحده اقوامي موومنت او عوامي نېشنل پارټۍ ته دړک ورکړې ده چې د دوی په انتخاباتي کمپاین باندې به بریدونه کوي، خو تر دې دمه په دې کې تر ټولو ډېر اغیزمنه شوې پارټۍ عوامي نېشنل ګوند دی. کارپوهان په دې نظر دي کچېرې د نورو سیاسي ګوندونو په څیر عوامي نېشنل ګوند ته د انتخاباتي کمپاین چلولو لپاره یو شان مقور نه کړل شوه، نو له دې سره به د سردریزه قوتونو حوصلې مضبوطې شي. په کراچۍ کې عوامي نېشنل ګوند ته د انتخاباتي کمپاین پر وخت د ورپېښو مشکلاتو له وجې د سند صوبې او په خاصه توګه د کراچۍ په سیاست به څه اثرات وشي، دا او نورې پوښتنې د اسرار العالم مومند په دې رپورټ کې جواب شوې دي.
د پاکستان تر ټولو لوی صنعتي ښار کراچۍ چې پکې لکلونو رهیسې بدمنی روانه ده او تر دې دمه پکې په سلګونو کسان وژل شوي دي، او اوس هم په دغه ښار کې وخت نا وخته دا قسمه د بدمنی پیښې مخې ته راځي. په کراچۍ کې لوی سیاسي ګوندونو عوامي نېشنل پارټۍ، پیپلز پارټۍ او متحده قومي موومنت ته د طالبانو لخوا دړکې ورکړل شوې دي، خو کارپوهان پر دې نظر دي چې تر ټولو زیات چیلنجونه عوامي نېشنل ګوند ته دي. د عوامي نېشنل ګوند غړي هم دا قسمه څرګندونه کوي، خو هغه څه چیلنجونه دي؟ پاړۍ په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند ویان پیر ریاض وایي،
طالبانو د طرفه چې کم کارا تریډ دی، اسلام الله اسلام چې کم بیان دی، هغه خو ټولی دنیا ته واضح دی چې هغه وایي زمونږ این پی ټولو نړومبه کم دا زمونږ په ټارګیټ باندې. په کراچۍ کې خو د دې سره سره نورې مسلې دا دي چې یاره کمې حلقه بندۍ مونږ غوښتلې چې د صوبایي اسمبلۍ او د قومي اسمبلۍ حدونه دي چې کم دی بدل کړی شي، نوی حلقه بندي نه کېږي، په دې تیاره کې جردو بدل راوستی شي. د دې سره سره مونږ چې کم دی کراچۍ 71,71,000 روټونه دي، په دې کې چې کم دی 3,39,000 روټونه اوس هم داسې دي چې د چا په شناخت کارت کې ډبل ایډرس دی، نو هغه د ابایی مطلقې مستقل ایډرس چې کم دی په هغې باندې اوس هم دا هغوی روټونه ترانسفر شوي دي.
عوامي نېشنل ګوند ته د انتخاباتي کمپاین دوران په کراچۍ کې د ورپېښو مشکلاتو له وجې د سند صوبې او په خاصه توګه د کراچۍ په سیاست څه اثرات کېدای شي؟ پاړۍ په کراچۍ کې د سیاسي چارو کارپو توصیف احمد وایي،
پښتانه طالبانو یرغمل کړی دی، که عوامي نېشنل ګوند انتخابات نه ګټي نو د پښتنو خلاف به طالبان نور هم مضبوط شي، او له دې سره نه یوازې پښتانه بلکې د کراچۍ ټول وګړي به متاثر شي. د طالبانو حوصلې به لوړې شي، هدفي وجنې او ترهګري به لا نوره زیاته شي، او دوی به خپل اثر رسوخ نورو سیمو ته هم وغځوي.
په داسې حال کې چې عوامي نېشنل ګوند ته په کراچۍ کې امنیتي ستونزې دي، نو دغه ګوند خپل انتخاباتي کمپاین څنګه چلوي؟ پیر ریاض یاتوي،
موږ ته یقینا ډیر زیات مشکلات دي، او زمونږ کوشش دی چې یاره مطلب دار چرته په وګرو کې یا مطلب دار داسې د بونډوال دننه مونږ لاړ شو، او مونږ کلاو جلسه نه شو کولای څنګه چې نورې پارټۍ کوي. په کلاو میدان باندې مونږ جلسه جلوس یا ریلی دا قسمه دغه نه شو کولای، خو داسې وړې وړې دیری دي په کراچۍ کې چې خلکو سره د هغوی په کاروباري ځایونو کې یا مطلب دار د هغوی په
کارپو توصیف احمد وایي، د پاکستان د امنیتي ادارو موجوده حکومت ذمہواری جوړیږي چې عوامي نېشنل ګوند ته د ورپېښو امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي.
پکار دی چې د امنیت نافذونکي ادارې حکومتي ریټ قائم کړي، او د دې نیغ په نیغه ذمہواری د سن په صوبایي حکومت او په مرکزی حکومت راځي چې په صوبا کې امن پر ځای کړي، نوګو ایریاز ختم کړي، او عوامي نېشنل ګوند ته سکیورټي ورکړي چې دا رنګ خپل سیاسي کمپاین وچلوي.
توصیف احمد وایي، کچرې د نورو سیاسي ګوندونو په څیر عوامي نېشنل ګوند ته د انتخاباتي کمپاین چلولو لپاره یو شان موقع ورنکړل شو، نو که یو خوا له دې سره به د سغدریزو قوتونو حوصلې مضبوطې شي، نو بل خوا به د پاکستان په اسمبلو کې د پښتنو نمائندگان رمخته نه شي چې له وجې ستونزې جوړې دي شي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د افغانستان، پاکستان او امریکا د درې اړخیزه غونډې په درشل کې د ناتو مشر د اسلام آباد نه په کلکه وغوښتل چې د ترهګرو مخه دی ونیسي. ټاکل شوې ده چې نن به په برسلز کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړیتوب افغان او پاکستانی چارواکي د سولې په بهیر او د کابل او اسلام آباد ترمنځ په کړکیچنو حال تعلقاتو خبري وکړي. احمد شیبر مو په نور حال خبروي.
د ناتو عمومي منشي په ویل پاکستان باید وسلوال پرې نشتي چې له خاورې ګټه واخلي، هلته پکې پناه ځای پیدا کړي او له هغه ځایه پر افغانستان بریدونه وکړي. اندرس فو راسموسن دا خبرې یوه ورځ مخکې تر دې وکړي چې امریکا غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ غونډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان جګپوړي چارواکي نن په بروکسل کې غونډه کوي. د دې غونډې هدف د کابل او اسلام آباد ترمنځ د پولې په اوږدو د راپیدا شوي کړکیچ لرې کېدل او د سولې بهیر دی. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته پرون وویل دا ستونزه ده چې ترورستان له پولې اوړي، په افغانستان کې ترورستي هڅې کوي او بیا بیرته په پاکستان کې خوندي کیږي. د ناټو عمومي منشي د پاکستان حکومت او پوز وهڅاوه چې په سرحدي سیمو کې خپلې هڅې زیاتې کړي.
I fully agree that we need a positive engagement of Pakistan.
زه یو مخدامنم که چرته موږ د اوږدې مودې په مخه سوله او ثبات یوازې په افغانستان کې نه په سیمه کې غواړو، نو د پاکستان مثبتو همکاریو ته اړتیا لرو. موږ د پاکستاني حکومت او پوځ غوښتي دي چې له بنسټپالو او تروریستي ډلو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د جګړې لپاره خپلې هڅې پراخې کړي. افغان چارواکي پاکستان تورنوي چې له اوږدې مودې راهیسې طالبان او نورې وسله والې ډلې پرې ایښې دي چې د دوی په خاوره کې پناه واخلي. اسلام آباد بیا افغانستان ملامتوي چې هغه وسلوالو ته په خپل خاوره کې له سرحد سره نږدې ځای ورکړی دی چې په پاکستان کې بریدونه کوي.
نن د بلجیم سرخار برسلز کې د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ د اړخیزه غونډه کیږي. لپاره د افغانستان ولسمشر حامد کرزی، د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری برسلز ته رسیدلی دي. دغه تا پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې تر 2014 کال وروسته به هم امریکا د افغانانو ترڅنګ ولاړوي، او د نیټو مشر اندرس فوګ راسموسن تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپل ری ماموریت روخانه کړ. زموږ همکار احمد شیبر مو په نور حال خبروي په دې ریپورت کې چې د راسموسن په غاک شروع کیږي.
باثبات او خوندي افغانستان سموږ ګډ هدف دی. د ناټو عمومي منشي هم در رسول چې تر 2014 کال وروسته به هم له افغانستان سره مرسته وکړي. اندرس فوګ راسموسن پرون د خبرې د بلجیم په مرکز بروکسل کې د افغانستان له ولسمشر حامد کرزی سره په ویل لاندې خبري غونډه کې وکړي. په دې غونډه کې افغان ولسمشر وویل افغان ځواکونه دا وس لري چې په خپلو پښو ودرېږي. په ډاډ سره وایم چې افغانستان کولی شي چې د خپلو خلکو امنیت وساتي. یو ځل بیا د خوشي احساس کوم چې تاسو شمنه وکړه چې ناټو به تر 2014 کال وروسته هم له افغانستان سره په ځانګړي ډول د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې مرسته کوي او په وسلو به د هغوی د سنبالولو په برخه کې کومک کوي. د افغان ولسمشر او د ناټو د سرمنشي تر خبرو مخکې په بروکسل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم له افغانانو سره شمنه وکړه چې تر 2014 کال وروسته به هم امریکا له افغانستان سره وي. جان کیری وویل ما او زما ملګرو یو ځل بیا د افغانستان له خلکو سره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ، داسې چې دغه هیواد بیا کله هم د ترورستانو په ځالې بدل نشي. له همدې امله موږ تر 2014 کال وروسته پر خپلو ژمنو ولاړ یو، خو دا څرګنده ده چې لا هم ولسمشر اوباما په افغانستان کې د امریکایي پاتې کېدونکو پوځیانو د شمیرې په اړه خپله شخصي پریکړه نه ده اعلان کړې. تمه ده چې د ناټو جنګي ماموریت په افغانستان کې د 2014 کال تر اخره پای ته ورسیږي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن پرون وویل په لنډ راتلونکي کې به د دې شاهدان یو چې افغان ځواکونه به د ټول افغانستان امنیتي چاري په غاړه واخلي.
هلته پرون په برسلز کې د نیټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه کړې چې په کې د افغانستان په اړه هم خبرې اترې شوې دي. د افغانستان د خارجه چارو د وزارت ویان جانان موسازی چې د محل په برسلز کې موجود دی، هلته ورسره زموږ همکار احمد زبیر اجمن د دغه غونډې په اړه خبرې کړې.
د افغانستان لخوا په دې غونډه کې د ناټو د غړو هیوادونو د خارجه وزیرانو څه شي مطرح سول، کوم مشخص وړاندیز یا څه؟
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د خوانه په دې غونډه کې د افغانستان ناټو ترمنځ په تیر لسو کلونو کې کوم همکاري چې موجوده و، کوم مشارکت چې موجود و، هغه ته اشاره وشوله. او بهرنیو چارو وزیر دا ویلي چې د افغانستان او ناټو هیوادونو د خلکو قرباني په افغانستان کې اوس داسې یو کلک بنیاد، یو کلک تهداب رامنځته کړی دی. د افغانستان او ناټو ترمنځ همکاري دپاره چې موږ کولای شو په هغه باندې د راتلونکو لسو کلونو دپاره، د راتلونکي ډېرې مودې دپاره افغانستان ناټو ترمنځ یو لا نږدې، یو لا مهمه، یو لا ګټوره همکاري رامنځته کړو. دې ته اشاره وشوه چې افغانستان د ناتو سره د نګدی امنیتی او دفاعي همکاري علاقه مند هم ده او دیتا د طرفدار هم ده او دیتا ماده ده چې د ناتو سره د 2016 کال نه خو په افغانستان کې د ناتو د سرتیرو د حضور په حق لباندې یو امنیتی موافقتنامه امضا کړي. البته د یو شمیر مهم اصول په نظر کې نیول سره چې په کې د افغانستان ملي حاکمیت ته، د افغانستان خپلواکۍ ته، د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته.
یعنې لمخکې نه هم ناټو داسې غوښتنه یا هم له تاسو لخوا داسې خبره مطرح شوې ده لمخکې څه مذاکرات پدې شوي او کنه پس له دې به شروع کیږي؟
مشورې شوې دي، نظرونه سره تبادله شوې دي، ولې رسمي مذاکرات په نږدې راتلونکي شروع کیږي او افغانستان لکه څنګه چې موږ یې ته تیار ده چې د ناټو سره یو امنیتي موافقتنامه امضا کړي چې دغه په اساس باندې د ناټو هیوادونو سرتیري وکولای شي په یو معین چوکاټ کې، په یو معین ماموریت کې په افغانستان کې خپل حضور ته ادامه ورکړي، چې په هغه کې به دوی افغان ملي امنیتي ځواکونه روزي، په هغه کې به د افغان ملي امنیتي ځواکونو تجهیز او تمویل په برخه کې همکاري کوي. او البته هغه هیوادونه چې د ناتو غړي نه دي ولی غواړي چې د ناتو په چوکاټ کې په افغانستان کې یو امنیتي حضور ولري، هغه باید اول راشي د افغانستان دولت سره کینی، د افغانستان دولت سره یو موافقه ته ورسي کې دغه نور څه به کولای شي چې د ناتو د په چوکاټ کې په افغانستان کې حضور ولري او خپل فعالیتونه الته د افغانستان د دولت په خواخه او د افغانستان دولت سره په همانګي کې ولري.
دا و د افغانستان د خارجه چارو د وزارت ویان جانان مسازه چې د همزمنګ د همکار احمد زبیر اجمن سره یې د نیټو د غونډې په حق لا خبرې کولې.
مشال ریډیو د منی او رڼا زیر
په دې ورستیو کې د امریکا د بشري حقوقو یوې ادارې ریپورت شایع کړی چې پکې ویل شوې دي پاکستان کې د انساني حقوقو سرغړونه کوي. په دې ریپورت په حواله باندې د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویلي چې تیر کال یې د ملګرو ملتونو په بشري حقوقو کونسل کې خپل یو ریپورت وړاندې کړی وو او نړیوال ټولنې د دغه استاینه هم کړې وه. د دې ریپورت په اړه نور تفصيل د اسلام آباد نه زموږ همکارا رابع اکرم خان راکوي.
د پاکستان په اړه د امریکای د بشري حقوقو په کلنی رپورت چې په کې کال 2012 کې د شو په خو جزئیات تفصيل او مثالونه سره ورکړی شوې دي، د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان اعزاز احمد چودري د رپورت په حق لوي چې اغه دا رپورت کتل دي خو اغه د دې رپورت مواد په حق لاس تفسره کول نه غواړي، خو کسویل غواړي نو اغه دا چې پاکستان د بشري حقوقو تحفظ په اړه پرمختګ کړي دي.
پاکستان هاز میډ کنسیډربل پروګرس in protecting and promoting
پاکستان د بشري حقوقو ود او تحفظ په اړه کافي هدا پوره پرمختګ کړی دی. کتا سو ته یاد وی کال 2012 کې اکتوبر په میاش کې پاکستان د بشري حقوقو په اړه خپل یو رپورت په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل ته وړاندې کړی وو او نړیوالې ورورولې په لوی پیمانه د بشري حقوقو په اړه اوچت کړی شوې د پاکستان د ګامونو ستاینه هم کړی و.
د امریکای د بشري حقوقو کلنی رپورت په حق له د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف مشال ریډیو ته اویل چې د امریکای د سٹیټ ډپارټمنټ دغه رپورت د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن کلنی رپورت سره ډیر حد پورې یو شان دی او هغه د رپورت سره اتفاق کوي.
رپورٹ کیا ہے ٹارگیٹڈ کلنگ پہ اور ڈسپیئرنسز پہ، تو یہ تو ایک
اغوی چی کم رپورٹ کرے دے پہ ہدفی وجنو او دخل کو پغائے بولو نو دا خو یو سلسلہ دا او پہ خاص توگا بلوچستان کی کم چی کال 2015 او 2016 نہ جاری دا او دخل کو پغائے بولو کی سکمی راغلے خودے خدا اوس ہم کیگی او کم نوے اڑخ چی مون یو دونی میاشتو کی وکتلو چی بلوچستان نہ خلق وجت کڑے شی او داغی منی دا کراچی نہ ملاو شی، نو دا ډیر دا تشویش وړ خبر دا. حکومت دا غائب کړی شوی خلکو په حق یو کمیشن هم جوړ کړی دی، خداغه څه خاص نتیجه مخکې نه دراغلی. د غرنګ د اورت فاونډیشن یو چارواکي او د بشري حقوقو کارپو اسیم ملک وای
هیومن رائټ کمیشن اف پاکستان کوم رپورت شي راغلی وکنه، نو هغه رپورت کې کتا سو غره نه شکم د امریکای د بشري حقوقو کوم رپورت راغلی دی کلینه، نو دغه معلومات تقریبا هغه سره جوړت لري، لیکن په دغه کې زیات فرق نشته دی. او واقعیم دغه صورتحال چې کوم دی د پاکستان کې تر تیر کال کوم 2012 کې په دغه کې دا حالات وو په پاکستان کې.
په دغه رپورت کې ویل شوی دی چې بلوچستان، قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې پاکستانی امنیتی سرتیرو له شخړو سره د تړاو په تور عدالت ته وړاندې کولو نه مخکې خلک وژلي دي، او په دې ترڅ کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن غوښتنه کړې وه چې د دولتي استخباراتي ایجنسیو له لاسه د خلکو د وژنو او ورکولو معاملو پلټنې دي وشي. او دغه رنګ په دغه رپورت کې راغلی چې په بلوچستان کې د خبري اعلانو، استادانو، زده کوونکو او د بشري حقوقو فعالان هم په نښه شوي دي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د روان خبرونه نیمایي ته رسیدلې او د غرمې 12:00 بجې شوې. د انیس اجمل نه د خبرونو لنډې زاورو.
په کوټه کې د نهې پښپا د نیچاري په سلور لاره کې د ځانمرګي بریټ په نتیجه کې د ملیشیا ځواکونو د یو سرتیري په شمول شپږ تنه وژل شوي دي او تر 15 زیات ټپي شوي دي. مسؤلیت یې لشکري جنگ وی وسلوالي ډلې قبول کړی دی. کراچۍ کې د سیاسي ګوند ام کیو ام ټاکنیز دفتر مخې ته د 14 وروسته نن په دغه ښار کې ویر لمانځل کیږي. د نهې پښپا شوي په دغه 14 کې 2 تنه وژل شوي وو او 13 چوبل وو. وسلوالي ډلې جند الله پر ناوخته مشال ریډیو ته په یو ټلیفوني پیغام کې د 14 مواری قبول کړی دا. نن د پیښور خار د نن اثر کې ګیر سره نيستي 14 شوي چې پکې د پولیسو په وینا 2 کسان جبل شوي دي. پولیس چارواکو نن د پیښورستو مشال لريو ته ویلي 14 د پیپلز ګوند د غړي محمد طارق د کور سره نيستي شوي چې پکې د نوموړي میرمن او ماشوم لور جبل شوي دا. د نېټو عمومي منشي اندرس پوراس موسن ویلي په بروسلز کی ویلی دی چې ناتو با په افغانستان کې د پوزي ماموریت تر پای ته رسیدورستو د افغان ځواکونو پر وسنه او تجهیزولو کې پلم رستتا دوام ورکړي. د القاعده د مشر اسامه بن لادن پوخانی سیکرټری ته په نیویارک کې یو عدالت د عمر قید سزا واوروله. لبنانی نژاد امریکایي وګړي وادي الحاجی ته له 3 کسانو سره په 2 کال کې پردي تورونو سزا واورول شوه چې دوی په 1997 کال کې په کینیا او تنزانیا کې په امریکایي سفارتخانو بریدونه کړي وو. او د اټمی انرژي نړیواله اداره وایي د مئی په میاشت کې به بیا له ایران سره د هوا د لانجمن اټمی پروګرام په اړه خبرې پیل کړي. د اټمی انرژي د نړیوالې ادارې بیان دی ګیل ټیوډر پر نوویل د خبرې بعد د مئی په 15 په ویانا کې وشي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې مو د انیس اجمل نه د دې غړي د تازه خبرونو لنډیز واورید. او اوس په موکړې چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو په خپلو اداریو کې په کوم موضوعاتو لیکنې کړې دي، مهم ټکی درته رابع اکرم خان وړاندې کوي.
مشرک ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې شمالي وزیرستان مقامي جرګي حکومت خبردار کړی دی کتر نه نه د میرم شانه کرفیو ختم نه کړانو حکومت سره کړی 15 کلن امن معاهده به ختم کړي. اداري لیکي چې په سیمه کې د کرفیو له وجې یو شمېر طالبان په کورونو کې قید دي. د ترڅنګ د مرکزی سړک د بندیز له وجې په علاقه کې د خوراکي موادو هم کمی راغلی دی او راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د سیمه امیدواران خپل کمپاین هم نشي چلولی. اداري لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې کرفیو له وجې د سیمې خلک د سختو مشکلاتو سره مخ دي، خو بلخوا په علاقه کې موجود پوز لپاره مسلسل کرفیو لګول او بیا ډیوټي ورکول هم څه آسان کار نه دی. نو پکار ده چې سیمې مشران او پوز خپل منځ کې مذاکرات وکړي او د مسلې سهل روباسي. جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې الیکشن کمیشن پرم نه ټول ټاکنې یقیني جوړول لپاره نگران وفاقي او صوبایي حکومتونو ته ویلي دي چې ووټرانو، امیدوارانو او سیاسي ګوندونو مشرانو ته د فول پروف سکیورټي ورکړي شي. ادارې مخکې لیکي چې ټول ټاکنې د پخوا په مقابله زیات کړکېچن او بدامنه ماحول کې کیږي او په دې اړه حکومت او قانون نافذ کوونکې ادارو خصوصا پوز پر امن ټول ټاکنې یقیني جوړول لپاره د خپل عزم اظهار کړی دی او سیاسي ګوندونه هم خپل کوششونه کوي چې زیات نه زیات خلک د خپل ووټ استعمال وکړي. خو که تخریبي قوتونه به اثر نه کړل شول نو نه صرف ووټرانو کمې به وي بلکې پاکي او صفا ټول ټاکنو عمل کې به هم خنډ راشي. ادارې وایي چې ټول ټاکنو لپاره جامع سکیورټي پلان ته حتمي شکل ورکول لپاره سباله صوبایي او وفاقي چارواکو مهم اجلاس کیدونکې دي. نو امید ده چې سکیورټي په اړه په موثره ګامونو به غور کیږي چې را روانې 2 په خیر تیر شي او د ټول ټاکنو په موقع څه قسمه خراب صورتحال پیدا نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د راتلونکو عامو انتخاباتو جاج اخیستې ده. بلخوا امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د پاکستان، افغانستان او امریکا ترمنځ د برسلز د خبرو اترو په اړه یو رپورت جاری کړی دی. په د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته زموږ همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د امریکا فارن پالیسی مجله لیکي څنګه څنګه چې انتخابات رانږدې کېږي لوی پریشانی دا ده چې وژنې او تشدد به شایي د ټاکنو پر نتیجو او په ممکنه توګه د پاکستان پر مهمو خلکو اغیز وکړي. د طالبان ویاند احسان الله احسان د عوامي نیشنل ګوند، پیپلز پارټي او ام کیو ایم پر امیدوارانو د بریدونو اعلان کړی دی. پر عوامي نیشنل پارټي او ام کیو ایم وار لمخه بریدونه سوي دي او د ویرولو د دغه ټیکټیک مقصد د پخوانی واکمن ګوندونو لاسونه تړل دي چې دا رنګ دوی بیرته په واقع کې د راتلو موقع ترلاسه نکړي. د مجلې په خبره د طالبان لخوا د وژنو د دغې لړۍ بل تاوان دادی چې په عوامي نیشنل پارټي د باوبا د پښتنو ووټونو مخه واړوي. فارن پالیسی زیاتوي د 2008 د انتخاباتو وروسته له ای ان پی سره ډېری زیاتی هیلې تړل شوې وې، خو طالبانو دوی پرې نشودل چې د خلکو لخوا د ووټونو په شکل کې ورکړل شوی اعتماد څخه سمه ګټه پورته کړي. مجلالي کې ویره دانه ده چې د طالبانو د بریدونو په جواب کې به مذهبي پارټیانې په واک کې راشي، بلکې دا ده چې دا به پښتانه ووټران له رای ورکولو محروم کړي. بلخوا د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په برسلز کې د پاکستان، افغانستان او امریکا ترمنځ خبرو اترو په اړه رپورت جوړ کړی دی. ورځپاڼه د افغان چارواکو له خولې وایي د امریکایي وزیر خارجه جان کیری په کوربتوب دغه غونډه به کوشش کوي چې له طالبانو سره د بیا پخلاینې په ټپه ولاړ حالت په لړ کې همکاري زیاته کړل شي. ورځپاڼوی د افغان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستانی فوج د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ترمنځ کړکیچ ته د افغانستان د راتلونکي کال د ولسمشری تر ټاکنو لمخه د مستحکم افغانستان لپاره د کېدونکو هڅو په مخ کې د یو خند په سترګه کتل کیږي. دا شان د پاکستان همکاري په دې هم مهمه ده چې امریکا غواړي له 2014 کال وروسته د یو شمېر عسکرو د پاتکولو په برخه کې له افغان حکومت سره په یو تړون خبري اترې وکړي. نیویارک ټایمز زیاتوي چې جان کیری له دواړو غاړو سره ښه تجربه لري. نوموړی 13 میاشت له حامد کرزی سره ولیدل او د امریکا او افغانستان خرابو سو اړیکو سمولو کې مرسته وکړه. دا شان جانکری جنرال اشفاق پرویز کیانی هم پیژني او ورسره په دې نږدې کې په اردن کې لیدلې وو. ورسپانه د جنو سفارتکارانو له خولې لیکي دوی په یو کال کې د نننه له طالبانو سره د بیا پخلاینې د کامیابی هیله نه درلوده، خو افغان حکومت بیا په دې وجه د لږ پرمختګ تمه لرله چې له دې سره به شایي د هیواد په ځینو تاریخي نه آرامو سیمو کې خلک په خوندي فضا کې رای واچولای شي. یو غربي سفارتکار وایي انتخاباتو ته تر یو کال هم لږ وخت پاتې دی او دوی په دې لړ کې څه پرمختګ واړی.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
فارن پالیسی مجلې په خپل یو رپورت کې د بوستن خار د چاودنو نه پاس د امریکایي رسنیو او امنیتی ادارو د رد عمل خبرې ته کتنه کړې ده. دغه چاودنو کې درې کسان وژل شوي وو او تر یو سل او یو نه زیات جوړ شوي وو. مجله لیکي د امریکا دومره په پراخه توګه رد عمل د ترهګرو هغه ایجنډا چې تره خوره کړی پوره کوي. نور تفصیل د مجید بابر نه اورو.
فارن پالیسی مجلې په خپل یو مقاله کې د امریکا په باستون ښار کې د چاودنو او د امریکایانو د لوړې حوصلې خبره راخسته ده. لیکوال سکاٹ اتران لیکي چې د باستون په ښار کې د میراتن منډې د پای په کرخه د غبرګو چاودنو نه پس ولسمشر باراک اوباما په خپل وینا کې ویلي وو چې امریکایي ولس د ترهېدلو نه انکار وکړو. مجله لیکي خو د باستون په ښار کې چاودنو په ډېره پراخه توګه رسنۍ او امنیتي ادارې لارو کوڅو ته پراوتلو مجبور کړل. د 2001 کال د سپتمبر د یو لسمی د پیښو نه پس دغه ډول مظاهره په لومړي ځل وکتې شو. د چاودنو نه پس او بیا د هغو مشکوکو دوه ورونو د نیولو هڅه کول چې پولیس ویلي وو کې دی شي دا چاودنې دوی کړې وي. رسنو په خپلو سرخطونو دا ډول ټکی کارولی وو. د باستون ښار ټول بند پروت دی. باستون کې چوپ چوپ شاده سم لکه د پیریانو سیمه ترې جوړه شوې ده. باسټن لکه د جنگ ځپلي خار ننداره وړاندې کوي. د دې نه علاوه د ولس لپاره حکومتي ترافیکي نظام هم بند کړل شوی و او د الوتکو لپاره د باسټن په آسمان الوت کول منع و. مجله لیکي چې دا خو لا پرېږده، ولس ته ویل شوي وو په کورونو کې دننه پاتې شي. سکولونه، کالجونه او پوهنتونونه تړل شوي وو او د دغه هیواد د وفاقي تحقیقاتي ادارې هغه ټول کارکوونکي چې په نورو کیسونو کې بوخت وو یوازې د دې چاودنو په تحقیقاتو ولګول شول او د دغه ریاست نه علاوه د نورو ریاستونو نه هم په زرګونو د امنیتي ادارو کارکوونکي سره د درنو وسلو باسټن ته راوبلل شول. لیکوال وای دا سخکارېده لکه په باسټن کې مارشل لا لګېدلی وي. مجله لیکي دغه ټول انتظامات د هغو دوه ورونو د نیولو لپاره شوي ول چې ورسره یو څو د کورني ساخت بمونه او وړې وسلې وي او د ځینو انفرادي مسلو او خپل شناخت د بحران له وجې په ترهګرۍ کولو مجبور شوي ول. مجله لیکي چې هو دغه پیښه او دې سره تړلې ټولې کانې ډېرې ظالمانه او د اندېښنې وړ وي، خو د امنیتي ادارو او امریکایي رسنو دغه پیښې ته دومره توجه او مرکزیت ورکول د 2001 کال د 11 ستمبر نه پس ترهګرۍ ته د امریکې رد عمل ښکاره کوي او د دې به هم چرته د تاریخ په پاڼو کې مثال ونه لیدل شي چې د یو څو وسلوالو کسانو له وجې چرته دومره ویره او ترهه خوره شوي وي. خو که امریکایان د ترهګرۍ هرې پیښې ته دا ډول رد عمل ښکاره کوي نو ترهګر خو غواړي همدا چې ترهه خوره کړي.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره اهل زلې روان دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د خزو لخوا ووټ اچول د یقیني کولو لپاره یو شمیر ګامونه هم پورته کړی دي. دا چې په خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو او بلوچستان کې د خزینه ووټرانو شمیر څه دی او په یو ټولنه کې د خزو د ووټ نه اچولو څه اثرات وي، تفصیل د ملیحا امیرزاده نه اورو.
د پاکستان الیکشن کمیشن شمیر خای دا زل د 11 مئی په انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا او د فاټانا 2293 امیدواران د صوبایي او قومي اسمبلی د سیټونو لپاره ودرېدلې دي چې خزه پکې هم شامل دي. د پاکستان په آبادۍ کې چې اولوی برخه خزه دي په ووټ اچولو کې هم یو مهمه حصہ ګڼل کیږي. د پاکستان الیکشن کمیشن ویان خورشید عالم په خبره په خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو او بلوچستان کې د رجسټرډ ووټرانو شمیر د 1.3 کروڑ نه زیات دی.
ٹوٹل ووٹوں نے 1.2 کروڑ پکش پہ تو ذرا اور یو سل وہ پنجوس دے کے میل 70,08,533 اور فیمل چی دینو 52,57,624 تو فاٹا کی چی دینو ٹوٹل ووٹوں نے 17,38,313 اور پدے کی 11,42,234 میل دی، 5,91,079 خواتین دی. بلوچستان کی چی دینو ٹوٹل ووٹوں نے 33,33,659 پدے کی 19,15,388 مرد تھی اور 14,21,271 خواتین تھی.
دا سیاسی چارو کارپو خادم حسین وائی کچرے پہ وٹولنا کے خزے دا ووٹ حق استعمال نکڑی نو پہا غہواد کے فیصلے اجتماعی او جمہوری نوی
خز ووٹ وانے چاہیے دا غیر لازمی مفروضہ دا کہ خزا کی سوچ کلو صلاحیت نشتا او پا آغا بنیا دا غرائی نشیور کولے دا آغی دے جمہوری عمل پا لحاظ بنتیجہ داوی چی یو پورا کرو دے انسانانو پہ سماج دے آغا دے جمہوری عمل نا یا دا اجتماعی فیصلہ سازی نا باہر پاتی شوی نو آغا اجتماعی فیصلہ سازی پا عدل او پا انصاف پا بنیاد نشی کی دے آغا پا بنیاد چکم پالیسی جوڑی گی یا اداری جوڑی گی پا آغی کے بعد آغا خلق کو آواز نی او چکل پا کی آواز نی نو آغا با اجتماعی فیصلہ جمہوری فیصلہ نگن لے کی گی.
دا چاہیے دا پاکستان پا خزو کے سیاسی شعور شتا چی دخبل خواخی امیدوار انتخاب کری. خادم حسین وائی
دا پختنو پا سیما فیصلہ سازا ہے کی سیاسی جمہوری عمل کی دا خزو دا شرکت تربیت دی لسکم سل کالا مخ کی شروع شوئے ہو دی خدا اخمدگار تحریک سرا کدر عمل جاری ساتلے شوئے او دا باز ریاستی پالیسو او باز دا غیر ریاستی گندونو دا غارنا دی پلوریزم پزد یا دی خلکو دی شرکت پزد عملیات پا دی سماج کی یا مفکر پا دی سماج کی نوی ٹنبلے شوئے نو اس بخزی پا دی حالت کی والاڑی پختنخوا کی سرو سر بے اوگا پا اوگا پا سیاسی عمل کی جمہوری عمل کی ساخت شوا کو اگا شعور مرن دے لکدا سی خزی بہرحال موجود تھی دگا جمہوری عمل یا سیاسی عمل کی گڈن خپل فرضم گڑی او اگا خپل حکم گڑی.
بلخوا پسوات کی دخزو د خیر ہی گڑی لپارا کارکون کی نیلم ابرار چٹان مشال ریڈیو توائی چپ پختنی ٹولنا کے پخزو کے سیاسی پوہا راوسل لپارا حالی زلے پکار دی.
زمونگا خلق چی دے اگا لگ بے تعلیم دے خزو تو دخپل ووٹ تا اہمیت پتہ نشتی دا ووٹ ورتم پتہ نشتی دا سد پار استعمال لیگی زمون ارګنایزیشن دا سمره اداري چې دوی له پکار د چې هر کور ته لاړ شي او دا خزه اویر کی دوی ویخ کی چې د تاسو دا ووټ ولی ضروری دی نو هر خزه حق ته چې خپل ووټ صحیح کستور کی.
د خورشید عالم په خبره د پاکستان الیکشن کمیشن دا ځل په زور خزه د ووټ اچولو نه منکول یو جرم ګرځول دي.
د ووټ نه ایون منکول هډر غټ جرم دی. کفر اس کا هغه کنوینس کیږي کنه چې تو ووټ مارته وا نو ایون دا هم جرمانه ده او د دې ښه بقدا لکه سزا ده چې هغه درې کال جیل دی چې هغه ثابت کیږي او کفر اس کا سو پارټي یا ګروپس یا داسې نور سو د علاقې مشران سو بقدا معاهدو کې اګریمنټو کې چې موږ خواتین ووټ ته نه پرېږدو نو ایون دا خلاف بم اکشن اخیستی کیږي.
دا کارپوهانو په خبره د ښځو لخوا ووټ اچول یقیني کولو لپاره هلې ځلې پکار دي چې پکې د دوی شناختي کارډونه جوړېدل، دوی ته د جدا پولینګ سټېشنونو سهولت ورکول، د میډیا لخوا د دوی سیاسي پوهه زیاتول او د سیاسي ګوندونو لخوا دوی ووټ اچولو ته هڅول شامل دي.
د فاټا د انتخاباتي امیدوارانو سره خبرې اترې. مشال ریډیو د فاټا د انتخاباتي حلقو د امیدوارانو سره مخامخ خبرې کوي. د هرې حلقې د امیدوارانو نظریات او ترجیحات د امیدوارانو ترمنځ په مناظره کې. هر ورځ د سلورو پنځو بجو په منځ کې ل مشال ریډیو نه.
او اوس ورزو قبایلی سیمو ته. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي دوی د دې ایجنسی د قامی سیټ یعنی ان 1500 حلقې لپاره 1400 پولینګ سټېشنې جوړې کړې دي چې پکې شپږ دیرش حساسې ګرځول شوي. چارواکي وایي چې په دې لړ کې یې د مې د 11 نیټې د انتخاباتو لپاره د امنیت پلان هم برابر کړی دی او په هر پولینګ سټېشن باندې به خاصدار او امنیتي ځواکونه ډیوټي ورکوي. دا چې د امنیت د ګام نه د یادې حلقې امیدواران څومره مطمئن دي په دې رپورت کې تفصیل اورو.
د خیبر پولیټیکل ایجنټ د دفتر په وینا د خیبر 1500 انتخابی حلقي یعنی لنډی کوتل او جمرود د پاره 1400 پولینګ سټېشنې جوړ کړای شوې دي او شپږ دیش پکې حساسه ګرځول شوې دي. د دوی په وینا د مې 11 نیټې د انتخاباتو د امنیت لپاره پولیټیکل انتظامیه خپل پلان تیار کړی دی او په هر پولینګ سټېشن با خاصدار او امنیتی سرتیری ډیوټي کوي. په دې حقلا د خیبر ایجنسی د 1500 حلقي ریټرننګ افیسر جنگیر اعظم وزیر مشال ریډیو ته وایي
نو پولینګ سټېشن اوس 118 ټوټل فائنل دي. پدا کې حساس هم شتا 11 په لنډی کوتل سب ډیویژن کې دي او 25 پورې اندازن آغا په جمرود سب ډیویژن کې دي. دغه سکیورټی پلان ډېر منظم او ډېر کمپریهنسو مربوط موږ جوړ کړی دی. د ار پولینګ سټېشن باندې به لس خاصدار وي. اغه نه علاوه لوکل چې څومره د پولینګ سټېشن نو محرران دي اب غشتونه کوي او اب یو یو خبر ریپورت کوي ټو د مین سنټرز.
نو موډ زیات کړه چې د مې په 11 منېټه به د اف سي ځواک خصوصي ډلې د خیبر درې په لوی لاره غشتونه کوي او د لنډ کوتل او جمرود په بیلابیلو برخو کې به د هر ډول هنګامي حالت لپاره تیار ولاړ وي او د پوز یو افیسر به هم ورسره په شریکه ډیوټي کوي. د خیبر 1500 حلقې نخوا او شا 13 امیدواران په میدان پاتې دي چې د مقابله امیدواران پکې په خوانه ایمنه نور الحق قادری، آزاد امیدوار الحاج شاجگول د عوامی نشنل گوند، ملک دریا خان پریدی د جماعت اسلامی گوند، زرنور پریدی د پاکستان پیپلز گوند، حضرت ولی پریدی د پاکستان تحریک انصاف، خانشه د پریدی د جمعیت علماء اسلام، فی سیدا جان پریدی د مسلم لیگ نون، زاهد خان آزاد امیدوار، اسرار الله آزاد امیدوار، ملک اکرام الله جان آزاد امیدوار، تاج محل ایډو کیټ آزاد امیدوار، باتور شینواری او آزاد امیدوار عبد الله شامل دي. دا چې دغه امیدواران د خیبر پولیټیکل چارواکو د امنیت دغه ګام نه څومره مطمئن دي په دې حق له د پاکستان پیپلز ګوند امیدوار حضرت ولی پریدی وای
انتظامیه کوم اقدامات کړی دي هغه نه مونږ مطمئن یو خو په هغه کې مزید لږ د زیاتوالي ضرورت دی چې مزید هم په دې کې اضافه وکړي او بیا خصوصا د پولینګ پورز باندې او دا صرف یو د انتظامیه ذمہواری نه ده، د ورسره ورسره مونږ د کینډیډیټس او د ولس هم دا ذمہواری ده چې خپلو فرایضو نه غفلت کې نه شو. او زه مې داسې هغه چې مونږ په نظر راځي نو په کار ده چې مونږ د هغې نشاندهي وکړو.
د خیبر ایجنسۍ د الیکشن کمیشن د دفتر په وینا دا ځل د خیبر ایجنسۍ په 15 حلقه یعنی لنډي کوتل او جمرود کې خواوشا 1,15,000 کسانو خپل ووټ رجسټر کړی دی او زیاتره خلک به په خپله سیمه کې ووټ اچوي.
د یولسم مې انتخابات
د انتخاباتو په حق لاستاسو پوښتنې
د کاندیدانو ځوابونه
تبصری او مرکی
هر ورځ لمشال ریډیو.
بالکل انتخابات لپاره مشال ریډیو بیلابیل پروګرامونه ریپورتونه او ځانګړي باسونه لري چې تاسو یې هر ورځ د مشال په نه ساته خبرونه کې اوریدل شي. او دا راز د قبایلی سیمو د امیدوارانو لپاره چې کوم د قبایلی سیمو د بیلابیلو حلقونه ولاړ دي انتخاباتو کې یو برخه اخلي غي باس هم کیږي چې تاسو یې هر ورځ د سلورو بجو د مازیګر سلورو نه تر 15 بجو پورې اوریدل شي. ورزو د مومند او باجول ایجنسی حال اخلو چې د غلطه عام ولس سن لری چې کوم خلکو ته بوټونه ورکوي او د دوی غوښتنې سدي. دوی وایي چې نوی راتلونکي د قومي اسمبلی غړي ته پکار دي چې په پارلیمنت کې د دوی لپاره ګټور قانون سازي وکړي، د دې ترڅنګ د امنیت او تعلیم د پرمختګ لپاره هم کار وکړي. دا چې دوی نور کوم امیدونه لري په دې ریپورت کې تفصیل اورو.
د محمود ایجنسی باجوړ ایجنسی او د تنازی ښکار 25 ټکو عام ولست راتلونکو ایم ان ای یعنی د قومي اسمبلی د غړي نه د ټولو اولنۍ تمه دا لري چې ګنې هغه دی باید په سیمو کې د امنیت قائمولو لپاره کوټلی ګام واخلي او وروسته د تعلیم اړنګ اداري بیا ودانې کړي او د نوي ادارو د جوړونې لپاره دی هلې ځلې وکړي. د عثمان خیلو د قبیلې سره تعلق لرونکو او د علیزی تحصیل باجوړ ایجنسی اوسیدونکو انور نگار د نوی راتلونکو ایم ان ای نه ستم لري.
د امن په لړ کې چې د کار کول ضرورت دی نو ایم ان ای له کار د چاره په اړه حاله شکر وکي پاتې سو پور چې تعلق دی نو ایف سی آر چې زمنګ د ترقې په لار کې چې ټول لغټ خان دی اگر چې په دې کې څو تر امین شوی دی هغه د دې جو غنی دی چې منګا د نورو کمی چې پرتی سیمې دی دا هو د قانون سمنګ برابر کی نو زمنګ نوی وګداران له دا
دا بر محمد جنسی د اټوخیل سیمه اوسیدونکو واجد خان مومنوی په سیمه کې لږ زیات شپک شل سکولونه اړنګېدلې او دا خبره په ډاګه ده چې تعلیم د ژوند ټولو اولنۍ او مهم ضرورت ته.
نو سکولونو چې کوم بورا حال دي چې کوم استادان ډیوټین نه کوي کوم سکولونو وران شي په کوم علاقو کې بند دي نو پیره نه پیره دا پکړ دي چې را غاز مون تعلیمي نظام ټیکړې شي زمون په علاقو کې د امن امان د ټولنې واټه مسله ده چې دا حل شي او دیم دا چې را په علاقې کې بیروزګاری ډیره زیاته شوې ده.
د خار باجوړ وسیدونکو قادر خان وای چې یو خو او پویا ممبر قومي اسمبلی کولای شي چې د سیمې د ولس د خو مستقبل لپاره په پارلیمنت کې د ګټوري قانون سازي غږ وکړي. د تنازی ښکار 25 ټکو چې د مومند جنسی سره تړلې سیمه ده یو اوسیدونکو ګوهر خان یوای هغه 14 کلونه د دې لپاره غږ وکړو چې دا کلی دې د مومند جنسی سره شامل کړي شي. نو هغه غواړي چې د مومند ایجنسی راتلونکو د قومي اسمبلی ممبر دي د تنازی ښکار 25 کلی دي پرته د مومند ایجنسی سره شامل کړي.
لومړی مسله زمونږ دا چې 25 جهات دي واپس پر ایجنسی کې شامل شي. دغه مسله زمونږ د میچنۍ د بجلی ده چې زمونږ په خوره کې ډیم جوړ دی ورسک
دغه تنا نوویل هر څوک سیمه د ترقی په حواله پسمانده ده خو که امنیت وي تعلیمي ادارې خلاصې وي او د قومي اسمبلی غړي د قام د ګټو لپاره کار وکړي نو دا ډیره ښه ده چې هم به ورسره په سیمه کې ترقی راشي او هم به روزګارونه بیا شروع شي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
په داسې حال کې چې پرون په ټوله دنیا کې د کتابونو نړیواله ورځ ونمانځل شوه، د خیبر پختونخوا سوات یونیورسيټي کې د کتابونو څلور ورځنۍ لوی میله لا هم روانه ده چې ورته ګڼ شمېر خلک راځي او په خاص توګه ځایي استادان او زده کوونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم دغه میلې ته ورغلی او دا رپورټ یې په برابر کړی.
د سوات پوهنتون اوډیګرام کیمپس کې د کتابونو نړیوالې ورځ په مناسبت سره د کتابونو لویا میله لګېدلې ده چې پکې په بیلوبیلو موضوعاتو په زرګونو کتابونه ایښودل شوي دي. د کتابونو دغه میله لګونکي د لاهور روپ احمد وای چې دې کې یو لاک نه زیات کتابونه پر رعایتي نرخ خرڅول کیږي. د سوات پوهنتون په ارزې موږ دلته راغلی یو، درې څلور کمپنیانو پکې د یو لاک نه سیوا کتابونه د خرڅ لپاره ایښودي دي. زموږ مقصد دا دی چې زده کوونکو ته ویډیا کتابونه د یو چت لاندې ورکو. زده کوونکو ته د هغوی د سلیبس کتابونه او نور کتابونه ایښودل شوي دي چې د هغې لپاره به زده کوونکي پېښور یا لاهور ته تلل. په دې کتابونو شل فیصده رعایت هم ایښودل شوی دی. د کتابونو میلې ته راغلی یو استاذه زینب قاضي وای چې دا میله د زده کوونکو او استادانو لپاره ډیره ګټوره ده. دوی ته بلها موضوعاتو باندې ښه په اطمینان سره کتابونه میلاویږي.
د هر یو فیلډ سره به دلته ډیر وایډ رینج کې میلاو شي. د دې نه علاوه ټولو نه بهترین موقع دا ده چې خپل سبجیکټ نه ریلیټډ چې دی اغې نه علاوه هم تاسو ته موقع میلاو شي چې تاسو نور بکس وګورئ. کم از کم په کال کې دوه درې ځل خو بک فیر ارینج کول غواړي هر یو انسټیټیوټ لپاره کار دی چې هغه کوي.
د کتابونو دغه میلې ته راغلي د سوات پوهنتون زده کوونکو په دا اړه مشال ریډیو ته وویل.
زه یو مینټل ساينس سټوډنټ یم او بوکس خو ډېر زیات خري. زموږ خاص او په زموږ د ډپارټمنټ د پارټي زیات خري ځکه چې بوکس نه ملاوي موږ د ګران دونه په اسانه او ځکه خو په ډېر زیات دلچسپي خو ځکه چې هغه داسې لکه هر ځای ته دغه نشي کولی کنه اکسس نشته د ګرلز نو ښه ده. زموږ د پارټي ډېر زیات ښه ده او ریټس ښه دي.
زمانم نومان د سوات یونیورسيټي سټوډنټ یم. پدې کې هر قسم بوکس شامل دي. زمون د کورس بوکس پکېم دي. میډیا سر ریلیټډ کتابونه پکېم موجود دي. ټول چې کم لګېدل دي د کتابونو قیمت چې ده هغه سیوا ده. نو په کار ده چې پدې باندې د سټوډنټس لپاره سر ډیسکاونټ وي یا بیا د طالب علم لپاره فائدہ مند.
د سوات پوهنتون رجسٹرار محبوب الرحمن دغه کتابونو میلې په اړه وای.
کتاب یو داسې شی دی چې دا د سټوډنټ هر وخت ضرورت دی. د دې نه مختلف هغه مواد پکاري. د دې مقصد دا دی چې لکه سټوډنټان ته دا یو اپورچونټي میلاو شي چې هغه د خپل کورس بوکس او نور جنرل بوکس هغه په دې سټالونو باندې وګوري او کم چې هغه ته ریکوایرمنټ یا د هغه ضرورت دی نو چې هغه په کم سے کم قیمت باندې هغه ته میلاو شي او هغه واخلي.
محبوب الرحمن زیاتوي چې دغه میله څلور ورځې دوام لري. ولې که د زده کوونکو ګډون هم دغه رنګه جاری وو نو نور ورځو ته هم دغه میله غځولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
او دا هم د دې خبري غړې اخیرنی ریپورت. د افغانستان د خوست ولایت د پوهنې ریاست لخوا د 1400 کسانو نه چې د 12 او 14 جمعه تعلیم تر لاسه کړي نو ستونه فارغ شوې دي غواړي د استادانو په توګه کار تر لاسه کړي. د امتحان لړۍ شروع شوې ده. د یادې ادارې مسولین وایي چې دوی به نږدې 200 کسان بریالي کسان د خوست مرکز او لسوالۍ په سکولونو کې د استادانو په توګه وګماري. په دې امتحان کې نږدې 100 تنه ښځې هم برخه اخلي چې په اړه یې نجیب الله الو خیل دا رپورټ لري.
په خوست کې د پوهنې په ریاست کې د معلمۍ په برخه کې د یو شمېر پوستونو د ازموینې لپاره نږدې 1400 کسانو خپل نمونه ثبت کړي دي. د یادې ادارې یو شمېر مسؤلین وایي که څه هم سګنې تشکیل نږدې 200 کسان دی خو که چیرې امتحان ورکوونکي وغواړي او په دې ازموینه کې بریالي شي نو د یو شمېر هغو ښوونکو پر ځای به یې په دندو وګماري چې دا مهال په مرکز او ولسوالیو کې د اجرانو او قراردادي ښوونکو په توګه دندې ترسره کوي. د پوهنې ریاست د بشري منابعو امیر عبدالهادي سیار وویل چې 1400 کسان چې د 12 او 14 او پوهنتونونو فارغان دي د معلمۍ د پوستونو لپاره خپل نمونه ثبت کړي چې د 3 ورځو په موده کې به د هیئت په حضور داشت ازموینه واخیستل شي.
دا ازموینا چې کله ترسره شي دا د تشکیل له مخې او یا د قراردادي معلمونو په یواز اړوندو مکاتبو کې په دې معلمۍ په دنده ګمرل کېږي. فر تقریبا 1400 نفر دي او پښتون موږ 2500 درې سو پښتون ویته لرو او هیله لرو چې په دې راتلونکي وختو کې نور تشکیل هم راوړي.
د محمد نواز په نوم د خوست د لکنو یو تن اوسیدونکو وړاندیز کوي کچېر د مرمنو لپاره یو څه ساده پښتني ترتیب شي دا خګنی به ولري چې دوی ته به هم د بریالیتوب چانس په لاس ورشي او د کار کولو فرصت به بیا مومي.
فلحال د تر غلیو د 12 پاسونه امتحان خولي مشکل شروع نه وي او ناس طبقه دو نشي حل کوله او دا وخته وختنه مونږ لرو چې د ناس طبقه د پوره سولونه لګ زون وي.
خوست کې چې په هانتونو تحصیل موسو او نور مسلکي خوانځي څخه هر کال په سلګونو کسان فارغيږي دوی لپاره د مناسب کاري فرصتونو برابرول حق غوښتنه ده چې په بیلابیلو ناسو او بحثونو کې تل پرې خبري شوي. د یادې ازموینې دو تنو ګډونوالو ویل کچېرې د کسانو په ګمارنه کې مسلکیتوب اهلیت او د تحصیل درجه په ترتیب سره په پام کې ونیول شي او په پایلو کې شفافیت او رنخ موجود وي نو بیا دا ډول ازموینې ښه قدم حسابېدای شي.
ایمانم شمسله اول حق دی لیسانس شي دویم حق دی چرده پاس او دریم غچې دی مستحقین شي وي باید هغه وي دولسم پاس.
زمانم سید رحم الله ده ما غوښتنه ده د ریاست نه چې دا امتحان باید ډیر شفاف وي او هغه څوک وګمرل شي په وظیفه چې لایق وي او ښه شاګردان تربیه کړي.
د یادونې وړ ده چې د پوهنې د ادارې لخوا د ازموینو د شفافیت په اړه له خلکو سره تل یو ډول اندېښنې شته چې تمه ده د خوست سیمه ییزه اداره به د خلکو یاد اندېښنه او د ازموینې د پایلو په اړه د